د ازادي رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خراغلس خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو مهمو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحده ایالاتونو په پاکستان کې افغان کډوالو سره د څه باندې 48 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټوټر لیکلی دی دا د هغو بشري مرستو یو برخه ده چې واشنگټن یې له افغانانو سره ژمنه کړې وه. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې له اوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د څرنګوالي په اړه خبرې وشوې. مېرمن ساکي زیاته کړه چې ښاغلي بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم وغږېده چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوه هیوادونو شپږ دېرش ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نېټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلي دي. او روسیې هم په ځواب کې د هالنډ، بلجیم او له هغه مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د پرونی برید پراخې غندنې او په دې اړه د طالبانو څرګندونې.
دغه بزدلانه اقدام بیخي په ملکي جای او ملکي خلکو باندې و. د معمول له مخه هلته هیڅ انسان هم زړه نه خفیسي برید وکړي.
هغه کس چې د بیوزلۍ په خاطر په کابل کې ځان ته اور اچولی و بیګا په روغتون کې سا ورکړه. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې بیوزلو خلکو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي، خو خلک د دې مرستو د ویش په اړه شکونه لري.
جنګونه و، ټکان و، خواري و، تکلیفونه ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس په حکومت کې کار کوي.
په کندهار کې د ماینونو چاودنو لسګونه کسان زیانمن کړي.
په تیره میاشت کې میرویس روغتون ته په ټول څلور سرویس ناروغان د ماین د چاودنې له کبله راوړل شوي دي.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر پرته نوره کابینه بشپړه شوه. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپریږي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد ځدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. د کابل ښار په لویدیځ کې پر عبدالرحیم شهید ښوونځي تر سره شوی برید یو شمیر نړیوالو غندلی دی. په کور دننه هم دا برید غندل شوی. د حمله چې پرون وشوه لا یې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی اعلان شوی. د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
طالبانو ژمنه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې به امنیتي تدابیر پراخ کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دشت برچی کې د سې شنبې د ورځې تر چاودنو وروسته د امنیتي ادارو د غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه.
د اسلامي امارت مسؤول ارګانونو عاجل اقدامات کړي دي. د عاملینو پسې لټه روانه ده. انشاءالله وبنیول سي او د خپلو جنایتو انجام به وویني. او همدارس د راتونکو د ډول پیښو لپاره به هم لازم تدابیر په پام کې نیسونی ولسی د هیوادوال د امنیت لپاره ستاسو مسؤلیت لري ان شاء الله دا مسؤلیت به ادا کړي. خدای غو بزدلانه اقدام بخي په ملکی جای او ملکی خلکو باندې وو د سیاسي خونځای ده او د معمول له مخه ته هیڅ انسان هم زړه نه خفیسي بریدو کې او هیڅ موخه نسته پکې. متاسفانه زموږ دښمنان دومره بزدل او نامرده دي چې داسې اقدام ته ملاتړ او داسې کار کوي. په هر صورت اسلامي امارت په انشاءالله دې مخنیوی کوي.
جرمني اژانس کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په پرونی چاودنو کې 9 کسان وژل شوي دي او 19 ټپیان شوي دي. د کابل د پولیسو ویان خلیل زدران زیاتوي چې لا هم دا وروستي شمیرې نه دي. یو شمیر نه تایید شوي راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی په یوه تعلیمي مرکز کې چاودنه وشوه، بیا لږ وروسته پر سره نږدې چې کله زده کوونکي له عبدالرحیم شهید ښوونځي څخه د رخصتۍ په وخت وتل، دوی پرله پسې چاودنې وشوې. د جرمني اژانس په وینا په پیل کې طالبانو خبریالان نه پرېښودل چې د چاودنې د ځایونو تصویرونه واخلي او دوه سیمه ییز خبریالان یې د لنډ وخت لپاره توقیف هم کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې یوناما، ایران، د سر صلیب نړیوالې کمیټې، د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی او ځینو افغان سیاستوالو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزی او عبدالله عبدالله همدارس د مقاومت چپی او ځینو نورو د بمی چاودنې په کلکو ټکیو غندلې دي. د کابل په لویدیځ کې پر تعلیمي مرکزونو تر ټولو خونړی برید پروسه شکال د طالبانو تر واکمنۍ نږدې درې میاشتې مخکې وشو چې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وي پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
د استقلال روختون مسؤلان وایي هغه کس چې د کابل د ده مزنګ په څلور لاره کې ځان ته اور اچولی و بیګا په روختون کې سا ورکړه. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چلستون سیمې اوسیدونکی و تیره ورځ د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور اچولی و. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبه په ورځ د کابل په دهمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تیر شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سرطبيب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه آزادي راډیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه تیر شپه 11 بجې په روغتون کې سا وکړه او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیرې د مړینې چانس یې ډیر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو لمخې مړ شوی کس پینګول نومیده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلولارې کې ځان ته ور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دسمالونو په وسیله په هغه پورې پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ ولږې او بیکاري کچه زیاته شوې چې دغه چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او لولږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی دی چې د کرنې، روغتیا او کورني معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې با خبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته دا خبر تایید کړی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیون ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د یوې سرچینې په وینا چارواکو له تعلیم پرته د شاوخوا 450 میلیون ډالرو په لګښت په دریو نورو برخو کې د کار د بیا پیل پریکړه د افغانستان د اقتصادي بحران ژورېدو او د خوړو او انرژۍ د موادو د بیو لوړېدو ته په پام سره کړې ده چې علت یې په اوکراین کې د روسیې جګړه ده. د امریکا د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې ده د افغانستان د بیا رغونې د صندوق ولوی تمویلون کې هیوادونه د جمعې پر ورځ د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پسرلنۍ غونډې پر مهال د افغانستان د اقتصادي او غذایی امنیت پر زیاتیدونکې ستونزه بحث وکړي. سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما، IMF او د اسلامي پراختیايي بانک په ګډون ځینې نور ښکیل اړخونه به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو د پریکړې پر مهال ویلي و چې د دوی د پالیسۍ له مخې د افغانستان د بیارغونې د صندوق یو مهم معیار دا دی چې د دوی په ټولو خدماتو کې باید ښځو او نجونو ته انډول ونډه ورکړل شي. نړیوال بانک تېره اونۍ په یو راپور کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو تیاره تصویر ورکړ او ویل چې د تیر 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د سړي سر عوایدو کې له دریو یوه برخه کموالی راغلی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د امریکا ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو بیان کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او همداراز د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. په دې آنلاین غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. د طالبانو د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخو کې پرمختګ شوی دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د دې مرستو خبر داسې مهال ورکړل شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان تر نیمایي ډېر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر اړ کسان تور پورې کوي چې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په غزنی، هرات، پروان، کندز او خوست کې له زرګونو کورنیو سره مرستې کړې دي. تر ټولو نوې مرستې پرون په غزنی کې له 2200 کورنیو سره وي چې پیسې پرې ویشلې دي. WFP په یو لړ ټویټونو کې پرون څرګنده کړه چې تېره اونۍ د هرات په زنده جان ولسوالۍ کې تر 1000 ډېرو کورنیو سره بشري مرستې وکړې. د پروان په سالنګ ولسوالۍ، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې هم له بېوسلو سره د خوراکي موادو مرستې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په داسې وخت کې له بېوسلو سره د مرستو خبر ورکوي چې یو شمیر خواران تور پورې کوي چې مرستې سمې نه ویشل کیږي. ازادي راډیو ته په دې اړه هره ورځ ګڼ پیغامونه رارسېږي. د څو تنو څرګندونې دلته درسره شریکوو. لومړی یوې د میدان وردګ ولایت کیسه کوي.
دغه مرستې د همدې لپاره راځي او تاسو یې کلي چې ګوته اچوئ.
مطاج شپانه د هلمند په ولایت کې 180 مامورینو ملازمینو د 180 مشرتو د 180 کښې دي. یو تن نه دي ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو سرګي سره په میډیا کې دروغ هغه درواغ وایي.
دغه مرستې د سنګینو ولسوالۍ ته راځي. جنګونو، ټکانو، خواریو، تکلیفونو مز ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي هغه اوس د حکومت خلک دي. په حکومت کې کار کوي، زموږ سره ناکې کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي چې اړمن افغانان ډېرو مرستو ته ضرورت لري. وروسته تر دې چې طالبان په 60 کال د زمري په میاشت کې بیا واکمنان شول، د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې دومره خراب شو چې د ملګرو ملتو په وینا اوس مهال 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړ دي.
راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې بېوزلو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. د دې کمیټې یو استازي ایلوی فلن د خپل ټویټر پر حساب لیکلی دی چې خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې ډېرې لوړې شوې دي. ښاغلی فلن ویلي له هم اړتیا شته چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو سره د مرستې په برخه کې ډېر کارونه وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې 13 میاشت د ځمکنیو ماینونو په 14 کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي چې د ماینونو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یوه وروستي راپور کې ماینونه د افغانستان لپاره لوی خطر بللی دی.
د هلمند اوسیدونکی املا شیرین تازه د کندهار د میرویس روغتون په جراحي څانګه کې تر درملنې لاندې دی. هغه د راکټ د ناچاو د ګولۍ په چاودنه کې خپله چپه پښه له لاسه ورکړې او د بدن ځینې نورې برخې سختې ژوبل سوې دي.
د لشکرګاه پر دوایي باندې د راکټ ګولۍ دا د غنډه د پیډې ګولۍ دا ما راوښته غره باندې پټاو سو ده. هغه دا د پښې را خوش کړې دا ما نه کاټ کړې دا وا چې تم تیر نه ده د بزګ څخه د خچې پټ پې دا ما به انجکشن نه دي بل دا چې زوږی چې پېدې کې لا غټه په تر ما په ځوړې ده او دا بل بغه چې دا وسره ګنډلې دي.
د املا شیرین په څیر ګڼ نور کسان هم چې ماینونه ورباندې چاودېدلي دا مهال د کندهار په میرویس حافظوي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې په تیرو 20 کالو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د له منځه وړلو لپاره په ځینو سیمو کې شخصي ماینونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي او دغه راز د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته هم ماینونه او د درنو وسلو ناچاودي ګولۍ لا هم پاتې دي. د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تیرې یوه میاشت کې په کندهار کې 4 تنه د ځمکني ماینونو له امله ټپیان او 15 تنه وژل شوي چې په ټپي سوو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
کې میرویس روغتون ته ټول څلور سرویس ناروغان د هلمند د چاودنو له کبله راوړل شوي دي. چې له وژنې څخه 15 کوچنیان دي، 2 نارینه دي او 2 زنانه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي کلنی راپور کې چې د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خبر کړی وو ویلي وو چې په دې هیواد کې په لاس شخصي ماینونه او ناچاو د مهمات یو لوی خطر دی. په راپور کې راغلی وو چې په 2020 کال کې د دې ماینونه او ناچاو د توکو له امله لږ تر لږه 200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 45% ماشومان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به ملالۍ بشیر د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربنه وي. خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کابینې د 150 غړو د لوړې مراسم پرون ترسره شول، خو د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په دې کابینه کې د او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې ښایي دا حکومت ډیر دوام ونه کړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
فرانس پریس اژانس څرګندوي چې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزارت به بلاول بوټو ته وسپارل شي. بلاول د پخواني سر یاسم بېنظیر بوټو زوی دی چې په 2001 کال کې په پاکستان کې وشل شوه، او د بلاول نیکه ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې پوځي حکومت اعدام کړ. که چېرته 33 کلن بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي، نو دی به له هغو ځوانو وزیرانو څخه وي چې له لویدیځ سره به د اسلام آباد د اړیکو د ترمیم دنده ور په غاړه شي. دا روابط د عمران خان د صدارت په وروستیو کې چې واشنګټن یې تورن کړ چې له واکې یې د ده د لرې کولو لپاره توطیه جوړه کړې ده، څه ساړه شوي ښکاري. هیناره بانیکر چې یو وخت د پیپلز ګوند د بهرنیو چارو وزیر ټاکلې وه، په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه معرف شوې ده. د شهباز شریف په کابینه کې 12 وزیران د مسلم لیگ نواز، 9 د پیپلز ګوند، 4 د جمعیت علمای اسلام، 2 د متحده قومي مومنټ او 3 نورو وړو ګوندونو ته د کابینې یوه څوکۍ ورسپارل شوې ده. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازی محسن داوړ د دې کابینې ادامې ته د شک په سترګه ګوري. د داسې جرړو مشال څنګه ته وویل
د دې حکومت چلول به دونه آسان کارم نه، ځکه چې مختلف رائے خلک بیا دا دونه مختلف سوچ فکر خلک یو ځای چلول دا به آسان کار نه.
کله چې په پاکستان کې کابینه لوړه کوي، نو ولسمشر په دې مراسمو کې برخه اخلي. عارف اولوی تیرونه د صدر اعظم شهباز شریف د لوړې په مراسمو کې ویلی وو چې ناروغ دی. پرونه بیا د ناروغي خبر ورکړ او د لوړې په دې مراسمو کې هم برخه وانخسته.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، زمال علی بشیر یم او د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي، او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 1.5 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې
مال کودا که دارم که سال استفراغه بچه همه بواسه چیزی که بواسه که قضایش مونده بده.
معصومی و شپک کسی دی کورانه تجوان سخت شویده نمور چی ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نور پا کورونو که پا کارکول و سردوم رگتی چه خپل و معصومانت دو جندی پاتی که دو پخاطر پورانی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنی مزدوری کوي. نو موړی به ماشومان د نور د پاتې شوی او خوړو د خوړو له امله په ناس ناست یخته شوي.
مالک دا کې درو کې سال سپراغه
زه یو ماشوم لرم چې له خولې او له منې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم مې نو له خولې او له منې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم. نخه خواړه او نه هم خمیوه
تی خوبه کما بزینو بده میوه خوبه بده.
په افغانستان کې پورستوی کلون کې ورخت کم شوه دی او په دې سره له کاروندو د کاروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن راپور خی چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلی دی، چې ورستوی کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړي دي. دغه راپور موندنې خی چې په افغانستان کې 80% کورنۍ ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي کرنو مالداری سره تړلی دی، چې کم ورخت د اوبو د سرچینو کمښت او د غشان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بیوزلی ډیره کړي او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بیوزلۍ وژغورل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپیو شمیر دومره زیات شوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نه سي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې 4 تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناکې خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې وار یې کو ارزمو په چا کې درې څابر
نورالی د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو له امله نسي کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. دی زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅه ډب سپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 45 کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان ښار کې وروسته لاغه چې لیونیو سپیو 15 کسان وداړل. د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تقریبا لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې خوړلي دي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت اوبې په ګډه په شریکه باندې تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل ترڅو نور د خلکو د مخالو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل له څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به اوري دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجهنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثره شي. خوراک نشي څکلی اوبه نشي کولی اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپی چې چلې دي هغه دې چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه دې هغه چې په صابون باندې وینځي نو هغه دې کې چې کوم دی راشینی هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی ای آر وی یا انټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروری دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب 14 ورځې کې دن نه دن نه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروری دي.
دا په داسې حال کې چې سمو دا وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلی و. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې 200 کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم هغه پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره در سره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلې کړه. والسلام.
سردار ولایت غورمائشی ولسوالی سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په سره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ بندې وو دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري. یو د مرغاو رود دی هغه هم سم صفه یو دغه چې یو رودخانه چې بېدلی وي سوری دی تنور جل د خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا یو ډېر غریب دي. تولید زیاته د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګان یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او پیلان هم د ماښام ډوډۍ نه لري. هو تیاریان دي چې موږ څه وکړو پر کوم باندې ولاړ شو.
یاران مال زدای را باندې باندې چې هغه دا شی دی موږ دغه خاصې د امویل دی چې دغه زما پیغام نشر کوي دغه د افغانستان تاریخ چې دغه زموږ پیغام د مشرانو طالبان ته ورسوي چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني شي او په دولت رایه چې کړي دولت یې ورزنګ اخر نور کسبونه دي دغه کې سوا خو دې سلام
د سنگینو سزاګر مش په منطقه کې د مرستې مشتر نه دی را کړی په کاټ یې زموږ د شهر نوم هغه نه نیوس موږ یې څه کړي بل چاتې موږ کاټ ورکړي نو دا به موږ وایو چې دغه د سم سینو څه دین کاټ راکړي نه مالي
زموږ غږ لا زده راډیو اوري د سهار 8:13 دی قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبريږي چې اسد الله لودین چمتو کړی خدا شه په پام وکړي د افغانستان او نړۍ اړوندو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو لپاره خبري وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبرپانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي خوندزیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبرپانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو مهمو موضوعاتو لکه افغانانو سره د بشری او اقتصادي مرستو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحد ایالاتونو په پا پاکستان کې افغان کډوالو سره د څه باندې 48 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د هغو بشري مرستو یوه برخه ده چې واشنګټن له افغانانو سره د هغو ژمنه کړې ده. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې له اوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د سرنګوالي په اړه خبرې وشوې. میرمن ساکي زیاته کړه چې ښاغلي بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم خبرې وکړې چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوه هیوادونو 14 ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالند دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلي دي او روسیې هم په ځواب کې د هالند، بلجیم او له دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د پیغامونو یو برخه د روژې په مبارکه میاشت کې د لوړو بایو په اړه باندې ده. مونږ د لوړو بایو د کنټرول پر لارو چارو باندې د کابل د خاروالۍ له ویان نعمت الله بارکزي سره مرکه هم کړې ده. مرکه وروسته درته په خبرونه کې لرو، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سلام دي زبی الله مجاهد ته ورسی چې ورته وایي چې دا ډالر په 1350 خو په 1500 اوس چې په 1500 په 1500 د ملت کې تباہ کړي د سره حکومت داری ده. ته دا شهروالانو باندې امر وکړي چې خو نه لښته کې کولر خو نه په لازم ډالر په 1500 افغانۍ دی دا ورته سره حکومت تشبیچې مخانه سي جولای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي ټول ملت دا دوی سي د لاسه د نرخونو خبر راښته کوله چې دا په خارجانو پر اړه نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی زه غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي تا ورسیږي وروره هلته خو ګرانی ګرانی ده سمندونه دومره ګران دي روژه د خال بیچاره غریب دی بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي دغه ګمرک یې هغه کم شوی وی یم اف شوی وی دا به وزله غریب خلک دی د دکندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسلیموي هغې درد تکلیف او هغه ته رسېږي عوام ته رسېږي دکانداران ګرام نه دي سامان باندې هغې خرڅه تسلیموي هغه سامان عوام ته چېږي په دې باندې خونه کېږي.
سکسي د شیان ګران تاریخ یې بند کړل او شیان بېخي بې حده ګران شوي دي او دغسې نه کوي متوجه شي د طالبانو بېخي لاس را اچولی دي تر چا تکسي غواړي پښې کوي دا باید نه که سره اصلاح.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد القدیر من ولایت مرکز سرکار صاحب نا پیغام تھا سپریزم چدل تا دا د هلمند د شار د طالبانو د ملکور چرواک څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لشکرګاه په ښار کې د خوراکي توکو بایې ډېرې بېحد لوړې شوي او دوی څه زموږ دا غوښتنه ده دی دغه د شار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې گرانین یک رحمتین خو بی اندازی دیر زیادی در گرانوالی بی صدیر دیر زیاد تخطری ده و در دیروجی پر میاش که بیا لشن ده شلچن ده آره وچه گرانی گی دولتی چروا کتیز مگه در درفاستی چی ده کم تاجران چی کم یکونه چلی یا دکان داران او ده غیر یکونه دو خو دیر بلکل چوک راوری نشتی او باید چی ده خلکو بندی او گردی او ده خلک شاروالین و علام دار اگه محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلوي به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ درپاسه چې کومه مسؤلونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا د رمضان میاشي ډیره گزاره وکړي او دا غزول چې کوم دی دا ټول غریب خلکو نه وځي الته چې لسی په الته چې زورو په مسؤل وړي دلته موږ نه 2000 زورو باسي کالته 2000 وړي دلته موږ نه 5000 زورو باسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بیچاره یې خوارن هغه سره مرسته وشي او داسې نه چې یو بل پریږدي او بل کلی کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې تور وایي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې په خارونو کې مو د لوړو بایو د کنټرول په اړه راته پریښیو. موږ په کابل ښار کې د بایو د کنټرول پر لارو چارو د کابل ښاروالۍ له ویاند نعمت الله بارگزی سره مرکه کړې ده. له ښاغلي بارگزی نه مې په فایل کې وپوښتل چې د کابل ښار والی اقدامات دا مهال په کابل ښار کې څومره محسوس دي او د بایو د کنټرول لپاره یې عملا څه کړي دي.
د کابل ښار والی عملا څلور څلوېښت ټیمه یعنی د په هر نه کې دوه ویشت نه د په هر نه کې دوه ټیمه یو سیار ټیم دی او د شکایت ټیم دی همدا اوس هم په ځای کې دي. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه دا ول چې دا بای باید په کلکه توګه کنټرول شي. نو په دې کې درې صاحبان د ټولو زونونه نن هم پرون هم پر دې باندې مشتې وه بیا هم که زموږ د ښاریانو کوم شکایت موجود وي ولې چې په دې کمیشن کې یوازې کابل ښاروالۍ نه ده پدې کې د کورنۍ چارو وزارت په صلاحیت استازې د تجارت وزارت په صلاحیت استازې د اوتاګای تجارت د لوی څارندوالۍ د استخبارات او همدارنګه زموږ د کلمې مواد چې په نښنامې کې دي د دوغو د هر صنف مشر مشر ده یعنی کله چې موږ یو دکان ته ځو د وړه ګران خرڅوي د وړه واردونکي مشر موږ سره په کمیشن کې دی را سره راځي دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او همانګي باندې ټاکو د زمور سره دی عموما د ګران پروشان چکیر دی د ظلم لا لاس کیر د دې د لاس نه کیر چې څوک وای وروره د غوړه ما ګران اخیسته د ګران خرڅ ول چې دغه اومجه واردون کی زمور سره په کمیشن کی دا نو دا کار سره واند ان شاء الله خاص مشکل نشته خو خاصتا د خلکو څخه مغشتنه دادی کله چې څوک پر تاسو باندې یو شی په یو پڅکوسا په یو چیرې ګران خرڅوي 0159 1878 تاسو په خدمت کې دی لطفا د زمور سره اړیکې ونیسئ بیا دی وګورئ آیا موږ راځو که نه راځو او مشخصا په کابل ښار کې دا موضوع تر کنټرول لاندې راوړی ده د خلکو نیوکې پر ځای دی موږ منو او په هیڅ ډول نه پرېږدو چې څوک د کابل پر ښاریانو باندې ظلم وکړي.
بارکزای صاحب له ولایتونو چې موږ کومې اړیکې ترلاسه کړې هلته د توکو بیې لوړې وې او ویل چې ښاروالۍ یا دوه دوه نیمې میاشتې مخکې نرخنامې ورکړې مثلا قصاب ته هم نرخنامه ورکړه د غوړیو او وریجو او اوړو پلورونکو ته هم یا د خوراکي توکو پلورونکو ته هم اما وایي چې اوس ترې سرغړونې کېږي آیا په ولایتونو کې هم کنټرول همداسې دی د ولایتونو په ښارونو کې؟
داسې دی چې د کابل ښاروالۍ صلاحیتونه واضح دي د کابل په دوه ویشت نایو کې زموږ صلاحیت دی او موږ دغه موضوع مخته وړو او د ولایاتو لا خو خامخا جلا اداري ورته موجودې دي ارګانای مال دي او فعلا د کورنیو چارو وزارت پورې مربوطې چې هغوی به خامخا په دې موضوع کې جواب ووي او راځو پر نقنامې باندې. نقنامې داسې ټاکل کیږي په کابل ښاروالۍ کې چې هغه کمیشن جوړ شوی دی په نامه د من انتقار او کنټرول قیام چې کابل ښاروال صاحب مولوي صاحب عبدالرشید بلوڅ یې براس کې دی او ریاست یې مخته وړي. هغه داسې ټاکل کیږي چې په هر اونۍ کې یعنی په هر اوو ورځو کې دغه نقنامه ټاکل کیږي که چیرې بیا د ډالرو بیه داسې نوسانات ولري بیا په هر دوه ورځو کې هم ټاکل کیږي. یعنی موږ مستقیمه ډالر ته ګورو دغه د نرخنامې بنسټ او مبنا هم چې جوړ شوله دا ول چې ډالر یو ځلې پورته شوه نرخونه هم ورسره پورته شوله کله چې ډالر بیا کښته شو نرخونه هماغه د پورته په حالت کې ولار پاته وو د همدې له امله جوړ شوي دي. دا نو په دې اړه باندې موږ مشخص ټیمونه لرو چې کار کوي او دغه تجاران چې زموږ سره په دې کمیشن کې دي د دوی څخه هم نرخونه اخلو د بندرو څخه هم نرخونه اخلو د هماغه هیواد چې هغه شعر او وردېږي افغانستان ته هم نرخونه اخلو بیا د کرایه د لارې څو چې کابل ته را رسېږي څو چې په ګودامو کې ساتل کېږي څو چې د پرچون فروش ته او مستهلک یعنې هغه خلک چې ځینې استفاده کوي هغوی ته رسېږي دا ټول په نظر کې نیول شوي دي یو ښه جدول د ځانه لري او د هر چا ګټه معلومه ده. نو پر دې اساس باندې موږ مخته ځو.
بله او بارکزای صاحب که دغه جدول له تاسو سره یې د بیلګې په توګه که تاسو مثلا یو څوک چې د روژې په شپو ورځو کې یا په همدې اونۍ کې سودا اخلي د کابل په ښار کې ویلی سئ ورته چې مثلا د یو بوجۍ اوړو یوې بوجۍ وریجې یو پیپ غوړیو یا یو بشکې غوړیو باید څومره ټاکل شوي دي؟ ممکن اورېدونکي نه وي پو تر اوسه یا دغه نرخنامې ورته نه وي رسېدلي.
داسې دی زه هم دا اوس د ټولې تاسو لولم او وایم د دې موضوع داسې دی چې موږ نولس کلمه فعلا په دې دغه کې نرخنامې کې لرو دغه نولس کلمه ټول مهم اقلام دي چې هغه دغه ورته وایي مواد اولیه چې ورته وایي. نو په دې کې د ډوډۍ قیمت ده چې هر ډوډۍ باید یو سل 50 ګرامه لس افغانۍ ده که جوړی دودی ډوډۍ یا غټ ډوډۍ شل افغانۍ قیمت ده باید 300 ګرامه او دغه نرخنامې د ټول اصنافو سره ده. کله چې دا نرخنامې جوړیږي یو خو دغه سوشل میډیا دی چې موږ یې خبرو بل ملي تلویزیون دی چې موږ سره همکار دی بل دغه ټول اصناف چې په کابل ښار کې فعالیت کوي د ځانو مشران لري چې مشران یې زموږ سره په کمیشن کې دی. نو دغه مشران دغه نرخنامه مکلف دی چې هغه ټولو دوکانداران ته ورسوي او خپل په دوکان کې دوی پرنټ کړی ولري. دا موضوع معلومه ده او په کمیشن کې ورباندې بحث شوی ده. راځو پر نور باندې څلور رقم وړل لرو موږ یو هغه ارد مروجي هم 50 کیلویی هغه 2290 افغانۍ دی ارد عبدالی چې ورته وایي هغه 2380 افغانۍ دی ارد د خپازی او د پاره هغه 2360 افغانۍ دی او ارد وطنی چې ورته وایي 340 کیلویی وزن دغه 2 کیلو راځي هغه دغه 2150 افغانۍ دی او دا ورځی چې دی هغه اول ورځی هغه نامي ورځی چې مرتاس ورته وایي برنج کونه چې ورته وایي 2500 افغانۍ دی هغه برنج سیلې ناو چې ورته وایي 2280 افغانۍ دی او برنج سیلې چوچه چې دی هغه 1200 افغانۍ دی او همدارنګه برمل ورځی 100 افغانۍ دی فی بوجی برغوشو باندې د 400 افغانۍ گوشت گوساله 300 افغانۍ گوشت گاو 300 افغانۍ او د چرګانو غوښه 100 افغانۍ تیل پټرول 92 چې ورته وایي 400 افغانۍ ایرانی پټرول یا تیل پټرول ایرانی چې ورته وایي 200 افغانۍ د دیزل او تیل هغه 90 افغانۍ او د ګاز مایع قیمت 400 افغانۍ دی. یعنی موږ دا په نظر کې نیولی دا کمچیرې د وړو پر برابر باندې یو قیمت ورکړی و بیا دلته کیفیت له لاسه تله و څلور رقم وړه دي چې هر یو د ځان یو یوزج یا یو مصرف لري، ځینې په خپاجي کې مصرفي، ځینې په کورو کې او نور موادو باندې. د هر یو قیمت معلوم دی.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کیږي؟ او کنه فکر کوئ چې کابل ښار کې وضعیت ښه دی، نور ښارونه کې ممکن نه وي عملي شوی؟
تاسو وګورئ، بیا تاسو یادونه کوم چې کابل ښار ولې دیوال د کابل ښار مسؤلیت په غاړه لري، نور ملګري به هلته نور ولایتو کې کار کوي. یو بل په یو ښار کې چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، سل 200 یا 300 شکایتو خامخا کیږي چې هر رقم در ټیکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نایي، دوم نایي، څلورم نایي، شپږم نایي، دریم نایي، هر ځای کې دا منډه، یعنی موجودی خامخا شکایتونه به کیږي. دا به منو د همدې لامل مو دغه شمېره ورته جوړ کړی ده چې خلک موږ ته زنګ وایي که چیرې زموږ هغه ټیمونه شیرږي د دوی د زنګ پر برابر باندې چې موږ سره دوی تماس نیسي، موږ ته یې ولري شو که څه مشکل نشته، موږ د ښاریانو په خدمت کې 24 ساعته.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړی چې مثلا